روستي پرمختګونه واوري. اوس فريده هود سيفي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د دوهم ځل لپاره د 1391 کال بودیجه رد کړه. تهران د نړۍ له قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه په ترکیه کې د نوو خبرو سره موافقه وکړه او د ترکیه صدر اعظم له چینایي مقاماتو سره په پیکینګ کې خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د شپې عملیاتو په افغاني کېدو سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په وړاندې خندونه لري شول. د افغانستان د ملي شورا د ملي امنیت شورا مرستیال شهید محمد عبدالي ازادي رادیو ته وویل:
زما په فکر اصلي خندونه چې د سند امضا په مخ کې واقع سیوه دغه دوه تفاهمنامو د لارې به موږ وتوانیږو چې پر عمومي سند باندې هم په اساني باندې توافق سره ورسیږو او د شیکاګو د کانفرنس مخ کې دا سند نهایي شي.
په دې اړه په روانه خبری مجله کې مفصل راپور لرم. د افغانستان ولسی جرګې نن د دوهم ځل لپاره د 1391 کال بودیجه رد کړه. وکیلانو ویل چې په دغه بودیجه کې لوی او بنسټیزې پروژې له پامه غورځول شوې او له همدې عمله دوی ته د منلو وړ نه ده. خو له تالر څخه د باندې ځینې وکیلانو ویل چې د بودیجې ردول ځینې سیاسي انګیزې لري او یو شمېر کړۍ غواړي چې په حکومت باندې خپلې غوښتنې ومني. په ولسی جرګې کې د خوست استازي کمال ناصر اصولي وویل:
په تالار کې د وکیل صاحبانو د خبرو څخه او هغه حالت چې موږ یې وینو تاسې معلومیږي چې بودیجې یو سیاسي حالت ځانته غوره کړی ده. نو زما هیله او امید دا و چې موږ حداقل په دا یوه هفته کې د دوه هفتو کې دا بودیجه باید تصویب کړې وای او دا چې دا کار ونه شه یو سیاسي انګیزه لري.
ولسی جرګې ته د 1391 کال بودیجه د لومړي ځل لپاره د تیر کال د کپ په میاشت کې د تصویب لپاره وړاندې شوه خو د وکیلانو لخوا ونه منل شوه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ولسی جرګې غړي ورڅخه د لوړ معاش او د مالیې د معافیدو غوښتنه کوي، خو د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمي د مالیه وزارت دغه څرګندونې رد کړې او دا یې د ولسی جرګې پر ضد یوه توطیه بللې ده. او راپورونه وایي د ایران په یزد ښار کې شاوخوا 800 افغاني کورنۍ د ایرانی ځواکونو لخوا راټل شوي او اوسیدونکي په کورونو کې نظربندي. د دغه کورنیو خپلوان نن د فراه ولایت د کډوالو چارو ریاست ته ورغلي وو او له حکومت څخه یې غوښتنه کوله تر څو په ایران کې د دوی خپلوان وژغوري. تهران د اپریل په 14مه د نړۍ له قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه له نوو خبرو سره موافقه کړې ده. ایران په سر کې له دې سره موافقه کړې وه چې په استنبول کې به خبري وکړي چې هدف یې د ایران اټومي لانجې ته د حل لارې موندل دي، خو ایراني چارواکو وروسته بیا وویل د دې لپاره چې ترکیه د سوریې د حکومت له مخالفانو ملاتړ کوي او سوریه بیا د ایران ملګری ده، نو د استنبول پر ځای په بغداد کې د دې خبرو لپاره وړاندیز وکړ. خو نن یې د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویل چې د دې خبرو اترو لومړی پړاو به د راتلونکي شنبه په ورځ په استنبول کې ترسره شي. په اعلامیه کې راغلي چې چرته د خبرې مثبت وي نو بیا د خبرو دوهم پړاو کېدی شي وروسته په بغداد کې ترسره شي. د بشري حقونو څارونکي ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د سوریې حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې څه باندې سل تنه چې ډېر شمېر یې ملکي کسانو اعدام کړي دي. د ډله چې مرکزي په نیویارک کې ده په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي په نارامو هومس او ادلیب ښارونو کې ډېر ډله ییز اعدامونه شوي دي. د ولسمشر بشار الاسد د غوښتنه چې له ښارونو او ښارګوټو څخه به هغه وخت خپل ځواکونه وباسي چې له مخالفینو د نارامیو د بندولو په اړه لیکلې ضمانت ترلاسه کړي د حکومت د مخالفینو د وی ډلې لخوا سمدستي رد شوه. د سوریې د پارلمان یو غړی جورج جباري په دمشق کې البته چې د وی چینایي تلویزیونی شبکې سره یې مرکه کړې ده ویلي:
اذا انسحب الجيش من مناطق تسرب اليها.
جباري وایي که حکومتي ځواکونه د یو شمیر سیمو څخه ووزینو وسلوال به د دې سیمو له لارې نفوذ وکړي چې دا به د عامو خلکو امنیت ته یو ګواښ وي. حکومت باید د خلکو د خوندیتوب ضامن وي. اخوا د عربي اتحادیې او ملګرو ملتونو خاص استازی کوفی انان به سبا ته په ترکیه کې د سوریې د کډوالو له یو کمپ څخه کتنه وکړي. د انان ویاند احمد فوزي روټرز خبري اژانس ته په جنیف کې ویلي چې انان ځوانان له ایرانی لوړ رتبه مقامات سره د خبرو په هدف د هیواد ته د سفر په لاره د سه‌شنبې په ورځ د ترکیې په هتای ولایت کې د کډوالو له کم څخه هم کتنه کوي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن له پیکینګ څخه کتنه کوي. دا په وروستیو 28 کلونو کې چین ته د ترکیې د یو صدر اعظم لومړنی رسمي سفر دی. د چین رسمي خبری آژانس وویل اردوغان د ترکیې تاجران د ترکیې تاجرانو د هغې 300 کسیزې ډلې مشري کوي چې په ترکیې کې د نورو چینایانو د پانګونو په لټه کې دي او همداشان چین ته د ترکیې د صادراتو پراختیا غواړي. ټاکل شوی چې اردوغان به نن له صدر اعظم ویجان باو او سبا ته له ولسمشر هوجینتاو سره وویني. اردوغان چې د سوریې د حکومت یو له سختو انتقاد کوونکو څخه دی ویلي، هغه به په دې خبرو کې ډیر تمرکز د سوریې پر کړکیچ وکړي. د خبرونو پای
د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې سوی ده. د ازادي راډیو ده
افغان حکومت وایي نړیوالو ځواکونو سره د شپې د پوځي عملیاتو په اړه نوې تفاهم لیک زیات ستونزې حل کړي.
ایالات متحده اندیشات احاد نمونده است تا تسهیلات لازم موارد ضرورت و ارتقای
په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د ملي پخلاینې د یو پروګرام عملي کېدل ضروري دي. په دې اړه د یو شمیر دینی عالمانو نظریات موږ راغونډ کړي دي، تاسو به یې واورئ. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د ایران د اتمی پروګرام په اړه تاسو ته د وروستیو پرمختګونو حال درکو، او دا چې په مصر کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط وروستي پرمختګونه څه دي. خو اول رپورت مو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې د اړیکو د ستراتیژیک سند په ارتباط دروستو پرمختګونه دی. حکومت وایي له امریکا سره د شپې د پوځي عملیاتو د افغاني کولو په اړه لاسلیک شوی تفاهم لیک تر ډیره د هغه خنډونه له منځه وړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې موجود و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د عملیات د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې کول او په خلکو کې نارضایتي زیاته کړې وه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو له مشرتابه سره یو سند لاسلیک کړ، یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې پر اساس یې د شپې لخوا د پوځي عملیاتو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو او نړیوال ځواکونه به یوازې د ملاتړ کوونکو رول لري. د دغې مسلې نور جزئیات به له کابل د حمید مومند په رپورټ کې واورئ.
د شپې د عملیاتو د افغاني کولو له تفاهم وروسته که څه هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې اساسي خنډونه له منځه تللي، خو د دغو اړیکو حقوقي ارزښت هغه څه دی چې لا پرې هم کومه موافقه نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرسل شهید محمد عبدالي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې اوس دوی د ستراتیژیکو اړیکو په اړه په هغو مسایلو خبرې کوي چې لا پرې کوم توافق نه ده شوې. ده وویل چې د ستراتیژیک تړون حقوقي ارزښت هم هغه څه دی چې باید خبرې پې وشي د یو الزامي قرارداد په بڼه لاسلیک شي.
زما په فکر اصلي خندونه چې د سند امضا په مخ کې واقع سی و دغه دوه تفاهمنامو د لارې به موږ وتوانیږو چې پر عمومي سند باندې هم په اساني باندې توافق سره ورسیږو. موږ کوشش کوو چې په انده سورز کې هغه مسایل چې تروس پرې توافق نه باندې رسېږي پر هغه باندې توافق وکړو او مخکې د شیکاګو د کانفرنس خدمتونه د امضا مسایده کړو.
که څه هم امریکایي مشران وایي که د ستراتیژیکو اړیکو بڼه هر ډول وي د افغانستان په وړاندې د دوی پښمنو کوم اغیز نه لري، خو افغان حکومت داړه د خبرو لپاره په دې ټینګار کوي چې دا باید الزامي حیثیت ولري. امریکایي چارواکي به د اړیکې د یوې اعلامیې په بڼه غواړي او وایي که په دې برخه کې کوم تړون لاسلیک کوي نو په دې صورت کې د امریکا د کانګرس تایید هم ضروري ده، او دا د دوی په وینا یو اوږده او پیچلې پروسه ده. که څه هم افغان دولت تر اوسه پورې په امریکا باندې د خپلو مهمو شرایطو په منلو کې بریالی بریښي، خو دا به راتلونکي پرمختګونه جوت کړي چې امریکا د ستراتیژیکو اړیکو د حقوقي حیثیت په اړه د افغان حکومت غوښتنې ته څه ډول ځواب ورکول غواړي. ښاغلی عبدالي د شپې د عملیاتو افغاني کول خورا ضروري وبلل او وویل چې دغو عملیاتو نه یوازې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې وړی و، بلکې خلک یې هم بې باوره کړی و.
دغه تفاهمنامه د ډیرو ترخو بحثونو وروسته چې په بستر رسېدلی و سخت مشکلات مو وګالل. بالاخره دغه هدف ته ورسید هغه دا چې نور د افغانستان خلک د دې تفاهم نامې د لاسلیک سره سم باید اطمینان ولري چې دا هر عملیات چې د افغانستان په خاور کې په کلی کې اجرا کیږي دا به د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وي او صرف د افغانستان قوای به د صلاحیت ولري چې د خلکو چا کورته ور داخليږي او عملیات کوي.
د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې دا پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا غواړي د سند د شکاکولو سره مشري زمخ کې او یا هم د هغې په محل لاسلیک شي. له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په سر دا خبرې له تیر یو کال راهیسې روانې دي او په همدې موده کې افغانستان له څو نورو هیوادونو سره ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاسلیک کړي چې په هغو کې فرانسه او برېټانیا هم شامل دي. روسي پرمختګونه که څه هم مهم ښودلی کیږي خو دا لا نه ده څرګنده چې په دې برخه کې پاتې اختلافات به څومره ژر حل شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
اوس به هم راسو د بودیجې د تصویب په ارتباط ورستی رپورټه. خو تر هغه مخکې باید ووایم چې د ازادي راډیو یو اوریدونکي د اتصالاتو د ټلیفون د 93 شمیرې لارې یو پیغام راستولی دی. شاه محمد غنیخیل دی. دی وایي زه له غنیخیل ګلاهي څخه زحمت درکوم، دا نوم یو څه دا رقم لیکل سوی چې سم نسم ویلای نو خله دی وږي چې اشتباه به مې نه وي کړی. دا لیکي دا پارلمان د افغانستان پارلمان بودیجه ولې نه تصویبوي؟ د په دولت کې هر ډول مامورین سته، خصوصا د معرف په چوکاټ کې داسې خلک سته چې د سبا او بیګا ډوډۍ نه لري، نو ژر تر ژره دې بودیجه تصویب شي چې مامورین معاشونه واخلي. راځو همدې مسلې ته. ولسي جرګې نن د دوهم وار لپاره د 1291 لمریز کال د بودیجې طرحه رد کړه او پکې د اصلاحاتو او تعدیلاتو غوښتنه وسوه. د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د روان مریض کال په مالی بودیجه کې له هر پلوه توازن یا انډول نه لیدل کیږي او اساسي او ملي پروژو ته هم په دغه بودیجه کې پام نه دی سوی. څه ډول پروژو ته پام نه دی سوی او ولې انډول نسته پکښې کې؟ په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
د ولسی جرګې غړو د دوهم ځل لپاره د 1291 لمریز کال د بودیجې طرحه له دې عمله رد کړه چې ګوندې د دوی اصلاحي او تعدیلاتي نظرونه پکې په پام کې نه دي نیول شوي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټول بحثونه پر همدې مسئلې راڅرخېدل او د دې جرګې غړو ټینګار وکړ چې د مالیه وزارت لخوا د دوی هغو نظرونو ته پام نه دی شوی چې د بودیجې د طرحې د لومړي ځل رد پر مهال یې ورکړي وو. د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد سره لدې چې وایي خای د دوی لدې پریکړې سره د مهمو ملي او اساسي پروژو په تطبیق کې ځنډ راشي، خو ټینګار کوي چې په عادي او پراختیا بودیجه کې ډېرې ستونزې شته.
موارد عمدهش مسئله رعایت انکشاف متوازن بود و
مهم مسئله د متوازن پراختیا نه رعایتول او د افغانستان ځینو محروم سیمو ته نه پاملرنه و. د غراز ځینې مهم ملي پروژې دي چې باید په تیرو لسو کلونو کې ترسره شوی وای لا هم نه دي عملي شوی او باید د روان کال په بودیجه کې ورته پام شوی وای. د دې ډول پروژو ښه بلګه د افغانستان په ختیځ او لویدیځ کې د سړکونو غځول دي چې له بدمرغه د مالی وزارت ورته پام نه دی کړی. مونږ هیله منو چې دا ځل حکومت په ځانګړې توګه د مالیه وزارت د ملي پروژو مسله له پامه ونه غورځوي او لاره چاره ورته وسنجوي.
د ولسی جرګې غړو کابو شل ورځې وړاندې د مالیه د وزارت لخوا د 1291 لمریز کال وړاندیز شوې بودیجه د لومړي ځل لپاره رد کړه او وی ویل چې باید د دې جرګې او مالیه وزارت یو ګډ کمیسیون د دې بودیجې د اصلاح لپاره کار وکړي، خو د دوی په خبره هغه تغییرات چې دوی غوښتي وو په بودیجه کې نه لیدل کیږي. د مالیه وزارت هم د روان مریض کال په بودیجه کې یو لړ ستونزې او ناخوالې مني، خو ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له غوښتنو او د دې وزارت له امکاناتو سره سم یې په کابل لسو مواردو کې د څه باندې 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژو کې اصلاحات او تعدیلات راوستي دي. د دې وزارت د مالی چارو مرستیال مصطفی مستور ازادي راډیو ته وویل ګومان نه کوي چې د 1291 لمریز کال د بودیجې په طرحه کې تر دې زیات تغییرات رامنځته شي.
اوس موږ انتظار یو چې نوې غوښتنې څه دي؟ د دوی غوښتنې ځینې محلي پروژې وي چې څونه چې موږ سره امکاناتو په نوې بودیجه کې په نظر کې ونیول. موږ دې ته انتظار یو چې دوی خپل دلایل موږ ته وړاندې کړي په کوم دلایلو دا ځل بودیجه رد کړل. دا موږ یو د انتظار نه لري او که د امکاناتو سره سم وي خو هغه دا منطقي دلایل دي، او که موږ امکانات ونه لرو او دوی یوازې د مصارفو د زیاتوالي غوښتنه وکړي نشو کولای.
د 1991 مریز کال مالی بودیجه کابو 2.4 میلیارد افغانۍ ده چې 1.3 میلیارد عادي او پاتې برخه پراختیایي بودیجه ده. ویل شوی چې پراختیایي بودیجه ټوله او د عادي بودیجه ډیره برخه لا هم له بهرنیو مرستو څخه برابرېږي. سره له دې چې د ولسي جرګې هغه غړي چې د روان کال د بودیجې طرحیې د دوهم ځل لپاره رد کړه ټینګار کوي چې په مالی بودیجه کې د ښهوالي په هدف یې دا پریکړه کړې، خو د دې جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې دا پر حکومت د ولسي جرګې د ځینو غړو لخوا یو ډول سیاسي فشار راوستل دي چې په ملي سطحه د ځینو اساسي او زیربنایي پروژو عملي کېدل هم ځنډوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ولسی جرګې غړي له دوی څخه غوښتنه کوي چې معاشونه دې ورلوړ کړي او د مالیه له ورکولو دې معاف کړي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته نن وویل چې د ولسی جرګې لخوا د 1991 مالی کال د بودیجې د رد یو اساسي دلیل هم همدغه دی. خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې وکیلانو دغه ډول غوښتنې نه دي کړې او دا د مالیه د وزارت لخوا پر دوی لګېدلی تور دی. د ازادي راډیو خبریال سوم مایوان به د مسلې پر دې اړخ رپورت وړاندې کړي.
د مالیه وزارت معلومات له مخې د افغانستان د ولسر کې هر غړي اوس مهال هر میاشت 1,00,000 افغانۍ د تنخوا په توګه اخلي، خو وکیلان له دغه وزارت غواړي چې معاشونه 1,00,000 افغانۍ ته لوړ کړي. د مالیه وزارت مالی مرستیال مصطفی مستور د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسر کې د وکیلانو یو بل اساسي غوښتنه د مالیه معافول دي. ښاغلی مستور وایي چې د قانون له مخې هیڅوک له مالیه ورکولو څخه نشي معافېدای او د ولسر کې د غړو دا غوښتنه دوی هم نشي منلای.
دیش سره ټول معاش اخلي. د دوی غوښتنې دا و چې 1,290,000 معاشونه د دوی جګ شي، د دوی د محافظینو د دستیارانو د ډریورانو معاشونه جګ شي او دوی د مالیه نه معاف شي، چې مونږ د دوی تیر پیشنهاد په نظر کې نشو نیولای، ځکه چې مونږ نشو کولای چې هیچ چا د مالیه نه معاف کړو او دا هم ډیر یو زیات هغه و.
د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د معاشونو په اړه د ولسر کې د دارالانشا غوښتنو ته ځواب ویل شوی چې له دې وزارت سره امکانات و. د دې وزارت په خبره د ولس سرګې لخوا د 1991 کال د ملي بودیجې د ردولو یو لامل هم دغه دی. خو د ولس سرګې ادارې پلاوی بیا د مالیه وزارت خبرې نه مني او وایي چې ټول وکیلانو له مالیه وزارت څخه شخصي امتیازات نه دي غوښتي، خو ځینې وکیلانو شاید غوښتي وي. د دې جرګې دوه منشي فرهاد اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دارالانشا هر کال په قانوني ډول خپل وړاندیز کوي.
هر کال د ولسي سرګې د دارالانشا لخوا د دې تورم پر بنسټ یو وړاندیز کوي. دا وړاندیز کیدای شي چې د بودیجې دپاره $1,000,000 هم نشي. هیڅ څوک د وزارت مالیه نه د شورا طرف نه وړاندیز کړي چې د مالیه معاف شي او کوم وکیل صاحبان چې حتی زی خپل ورور د ګمرک رئیس مقرر کوي، خپل ځامن یو بل ځای ته مقرر کوي چې فساد وکړي او رشوت اخلي، دا د ولسي جرګې ته هیڅ کوم اړه نه لري او دا د ولسي جرګې دریز نه ده.
مالیه وزارت داسې وخت د ولسي جرګې د وکیلانو لخوا د شخصي امتیازونو د غوښتنو په اړه شکایت کوي چې تر دې مخکې هم په راپورونو کې د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو په اړه ویل شوي وو چې د ځمکو په غصب کې ښکېل دي او له مجرمینو څخه دفاع کوي. د ولسي جرګې په عمومي غونډو کې ډېره غیر حاضري پر لوړو څوکیو د خپلو خپلوانو په دندو ګمارل بیا هغه ټکي دي چې اداري پلاوی هم په اړه اندېښنه ښولې وه. اداري فساد بل هغه موضوع ده چې د عامو خلکو په وینا وکیلانو یې مهم مسایل د پیسو په مقابل کې تر پښو لاندې کړي. عام خلک او د چارو پوهان د ولسي جرګې له غړو غواړي چې د شخصي مسایلو پر ځای دې د افغانستان اوسنی نازکو او حساس حالات تر ډیر پام وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس به راسو د عربي نړۍ د انقلابونو مسلې ته د مصر حالاتو ته کتنه لرو. د مصر د پخواني ولسمشر حسني مبارک ته استخباراتو د ادارې مشر او د هغه د واکمنۍ د وروستیو ورځو مرستیال عمر سلیمان د دې هیواد د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړی دی. 15 کلن عمر سلیمان به په مصر کې قدرت ته د اسلامي ډلو د رسیدو په وړاندې یو قوي رقیب وي، خو د ده له کاندیدۍ سره نور کوم مسایل تړلي دي. په دې ارتباط رضوان مراد رپورټ لري.
15 کلن عمر سلیمان به په مصر کې واک ته د اسلامي ډلو د رسیدو د مخنیوي لپاره د یو پیاوړي کاندید په توګه وګڼل شي او نوموړی به هڅه وکړي چې د هغو کسانو لپاره د اعتماد او ډاډ وړ وګرځي چې د مصر د نازک امنیتي وضعیت او مخ په خرابیدونکي اقتصاد له امله ناهیلي شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د مصر ولسمشر ته د عمر سلیمان کاندیدیدل په تیر یو کال کې د هغو لویو بدلونونو څرګندونه کوي چې د میلیونونو کسانو د مظاهرو پاڅون په نتیجه کې د حسنی مبارک د رژیم لړنګېدو وروسته په مصر کې رامنځته شوي دي. د مصر د ولسمشرۍ لپاره کاندید باید د خپلو 1500 پلویانو تایید ولري. خو د عمر سلیمان ملاتړو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې نوموړی لا دمخه د 1000 کسانو لاسلیک ترلاسه کړی دی. په راتلونکې مې میاشت کې د مصر د جمهوري ریاست انتخابات په دې هیواد کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته لومړنۍ ډیموکراټه پروسه ګڼل کېږي. دا مصر د معتدله اسلامي ګوند مشر عبدالمنعم عبدالفتوح ویلي هغه باور لري چې پوځ عمر سلیمان د ولسمشرۍ لپاره وړاندې کړی دی، خو د نوموړي په وینا فکر نه کوي چې د مصر خلک به د پخواني رژیم چارواکي د خپل ولسمشر په توګه انتخاب کړي. عمر سلیمان د حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د 13 کلونو لپاره د استخباراتو د ادارې د مشر او د مبارک د نظام په وروستیو ورځو کې د جمهوري ریاست د مرسیال په توګه پاتې شوی دی. دغه راز د مصر د لیبرال ګوند مشر خالد علي اسوسییټډ پریس ته ویلي سلیمان د مبارک د نظام دوهم سړی او اوسنۍ واکمنه پوځي شورا د هغه تر شا ولاړه ده. د راپورونو له مخې عمر سلیمان د پخواني نظام یوازینی غړی نه دی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ولاړ دی، بلکې د تیر کال د ولسی پاڅون پر مهال د مصر صدراعظم احمد شفیق او د مبارک د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر عمر موسا هم د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندیدان دي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د مصر دولتي مطبوعات چې د ډیموکراسۍ پلو ډلو په وړاندې د هیواد د واکمنې پوځي شورا ملاتړ کوي د عمر سلیمان لپاره سر له اوس نه کمپاین پیل کړی دی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
روانه ونه کې به د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د تهران د لنجمن هستوي پروګرام په اړه خبري پیل سي. خو د ایران د هستوي پروګرام مشر د تهران نه خو د یوې مصالحې لپاره خبري کړی دي او اشاره یې ورته کړی ده. د تهران او لویدیز ترمنځ ستونزه د ایران د یورانیمو د غنی کولو پر سر ده. لویدیز د ایران نه خو اندیشمن دی چې دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو تکل لري، خو ایران دا خبره ردوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د ایران د استوي پروګرام د مشر تازه څرګندونی راخستی دي. فرح هیواد به یې مهمه برخه وړاندې کړي.
د ایران د استوي پروګرام رئیس فریدون عباسی وایي تهران کولای سي ډایریکټر د تحقیقاتي پروګرام لپاره د 40% غنی سوي یورانیم پروګرام بند کړي او د برښنان د تولید لپاره د 30% غنی سوي یورانیم کارت دوام ورکړي. شغلی عباس تاکید وکړ چې دا کار به ورسره له هغه کیږي چې ایران په سوله کې د شلو غنی سوي یورانیم کافي ذخیره ولري. که یورانیم له 90% څخه زیات غنی سي، نو د اټومي وسلو په جوړولو کې ورسره کار اخیستل کېدای سي. پروسس کال کله چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې هیواد د هستوي پروګرام په اړه خبرې ودرېدلې، نو ایران سمدلاسه پر لویدیز تور ولګاوه چې غواړي د دې هیواد د هستوي پروګرام حق تر پښو لاندې کړي. استاس ښکاری چې د ایران په دریس کې لږ بدلون راغلی دی او فکر کېږي چې دغه مهمه خبرې به پر روانه ونی کې له هغه ځایه پیل سي چې تیر کال قطع شوی و. ټاکل شوی دی چې په دې اړه راتلونکي جمعه د استنبول په ښار کې د ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو جمع جرمني ترمنځ خبرې پیل سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا ایراني مقامات هم اطمینان ورکړی دی چې په دغو مذاکرو کې به برخه واخلي. ایران شاید لویدیز د دې غشتنی په وړاندې چې دغه هیواد دی په مکمل توګه د یورانیم د غنی کولو پروګرام چې اصلي ستونزه د پریږدي د رد ځواب ورکړي، خو شایي چې د نوي طرحو لپاره هم څلاره پریږدي. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي د کمیټې رئیس علاودین بروجردی د شنبه په ورځ وویل چې لویدیز له ایران سره د بحث یا جنجال کولو په نتیجه کې څه حاصل نه کړل. د اژانس په وینا د ښاغلي بروجردی د وینا څخه ښکاري چې هڅه کوي د هغو تهدیدونو او ګواښونو په وړاندې کې چې ایران سره مخامخ دی د خبرو لپاره خپل موقف وټاکي. په دې ګواښونو کې پر ایران د اسرایلو د احتمالي پوځي حملې، د ایران د اټومي ساینس پوهانو وژنه، د لویدیز لخوا د ایران د تیلو پر صادراتو د سختو بندیزونو لګول چې په ایران کې د انفلاسیون درجه تر 20 په سلو کې لوړه کړې ده شامل دي. ایران ټینګار کوي چې هیڅ کله به هم د یورانیم د غنی کولو له کار څخه لاس ونه اخلي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د یک شنبه په ورځ وویل اټومي صنعت د ریل ګاډي انجن یا لوکوموتیف ته ورته دی چې د فضایي صنعت په شان نور صنایع پر مخ بیایي. دا یو روشانه لاره ده او موږ باید پر دغه لاره سفر ته دوام ورکړو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
او سپاره سو برته له افغانستان څخه یو کورنی مسلې ته د افغانستان د نن یو شمیر دینی عالمان وایي د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لاره د یوې رښتینی ملي پخلاینې د پروګرام پیل دی. دا خبرې یو شمیر دینی عالمانو په کابل کې نن یوې خبري غونډې ته وکړې چې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند ورغلی وو او رپورټ به وړاندې کړي.
که څه هم له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو په مقصد د افغان حکومت سو کلنو هڅو تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، خو یو شمیر دینی عالمان د هیواد په روانه جګړه کې ښکېلې خواوې نرمښت او له ځانه تېرېدنې ته رابولي. یو شمیر افغان دینی عالمانو د دوشنبې په ورځ په کابل کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل تر ټولو غوره لار د یوې رښتینې ملي پخلاینې رامنځته کول دي. دوی وویل د جنگ دواړه لوري باید داسې دریز غوره نه کړي او داسې شرطونه کې نږدي چې د جنگ د پای ته رسیدو پر ځای د جنگ عمر اوږد کړي. دینی عالم او د کابل پوهنتون استاد ډاکټر عبدالباقی وویل
دلته د یو حقیقي مصالحې مطرح کول پکار دي. افغانان دې ته ضرورت لري چې ټول په یو حکومت کې شریک شي او هیڅوک د بل چا د لغوه کولو تلاش ونه کړي. دا جنگ ټول افغانان وژل کی ضرر یې من هیڅ مجموع افغانانو ته دی. دا جنگ ختمېدل موږ په هر څه لنډ وخت کې غواړو. حکومت سره چې کومه توانمندي شته ده غواړي د هغې نه په استفادې سره خپل نظر په مخالف باندې ومني، او یا د مخالف سره چې کوم نظر شته وایي چې ټول خلک دې موږ ته تسلیم شي. زما فکر دا یو لاره هم کو غواړو جنگ ختمېدونکی نه دی. هیڅوک د په ملک کې د تنهایی حکومت غوښتنه ونه کړي او د بل سره په دې شکل سره جوړ شي چې موږ د یو کور خلک یو.
افغان حکومت له سو کالو راهیسې هڅې کوي چې هم په خپله او هم د ګاونډیو اسلامي او نورو هیوادونو له لارې وسلوال مخالفین د سولې مذاکراتو ته راوبولي، خو لیدل کېږي چې دا هلې ځلې کله تمې پیدا کړي او کله په ټپه ودرېږي. بلخوا وسلوال مخالفین وایي تر څو چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وي له افغان حکومت سره به مستقیم مذاکرات ترسره نه کړي. مخالفینو دا هم ویلي چې افغان حکومت د بهرنیو په مرسته جوړ شوی او دوی ته اعتبار نه لري. ځینې دینی عالمان وایي ملي یووالی یو قوت دی چې بېوزلي له منځه وړلی او په هیواد کې سوله ټینګولی شي. دوی له افغانانو غواړي چې د سولې لپاره ټول سره یو موټی شي. د سمنګانو ولایت دینی عالم مولوي عبدالجبار وایي
وطن ما بسیار مشکل فقر داره. هر کشوری که فقیر بود اوجه امنیت هرگز سراغ نمیشه. ما کوشش کنیم
زموږ هیواد د بېوزلۍ لویه ستونزه لري. هر هیواد چې فقیر وي امنیت پکې نشي راتلی. موږ باید هڅه وکړو چې د دولت ملاتړ وکړو تر څو بېوزلۍ او ناامني په ګډه سره له منځه یوسو. هیواد مو په خپلو پښو ودرېږي او د پردیو له احتیاجه خلاص شي.
سربیره پر افغان حکومت امریکا هم هڅې پیل کړي چې وسلوالو طالبانو ته په قطر کې یو دفتر پرانیزي او مذاکرات ورسره ترسره کړي. په دې هکله د افغان حکومت دریز دا دی چې دا مذاکرات باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. امریکا وایي د طالبانو له ځینو مهمو مشرانو سره یې خبرې شوې دي. راپورونه وایي طالبانو امریکا ته یو لړ شرایط وړاندې کړي دي. دې هلو ځلو دا تمې پیدا کړې وي چې په قطر کې به دا دفتر جوړ او له طالبانو سره به مذاکرات پیل شي، خو په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په باب ځینې شکونه رامنځته شوي او دا تمې ټاکنه کړې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی عبدالخالق له ننګرهار په پیغام کې لیکي د ننګرهار د کرهنې او وټرنري انسټیټیوټ کې فساد تر دې حد رسیدلی چې دلته ځینې اشخاص دي چې بسته سمستر کې نوي او ازموینې ته راځي او د قدر نمرې اخلي او قانون په هغه محصلینو تطبیقیږي چې د لرو ولایتونو وي. سوال دلته دی چې آیا آصف ننګ ته په کابل کې د زموږ سوال دا دی چې آصف ننګه ته په کابل کې د څه لپاره ناستې او دا چې د شاغلی ننګ په دې ارتباط څه ځوابي هغه به وروسته بیا د ازادي راډیو د خبریالانو په رپورټونو کې واورئ. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو خپرونه مو هم دومره وه. د خپرونې دوهمه برخه مو بل خبری مجله د نن ورځې ورستی خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر. سلامت باشین و مانده هم نباشین. سلام عرض میکنم، عصر همیتان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که شورای امنیت ملی افغانستان گفته با واگذاری عملیات های خاص شاید موانع دیگر در برابر امضای سند استراتژیک با آمریکا وجود نداشته باشد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
ولسی جرگه افغانستان امروز یک بار دیگر بودجه سال 1391 حکومت را رد کرد. گزارش ها می رسانند که از 5 روز به این سو نزدیک به 800 خانواده مهاجر افغان در شهر یزد ایران از سوی ایرانی ها اذیت می شوند و ایران تایید کرده است که دور تازه مذاکرات درباره برنامه های هسته‌ای این کشور در 14 ماه اپریل در استانبول برگزار خواهد شد. عرض سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. ولسی جرگه افغانستان امروز یک بار دیگر بودجه سال 1391 حکومت را رد کرد. یکی از دلایل رد این طرح عدم رعایت توازن در آن خوانده شده است، اما شماری از وکلا ادعا می کنند که رد بودجه انگیزه های سیاسی داشته است. کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت:
رد کردن بودجه که امروز در تالار صورت گرفت، بعضی گروه های پارلمانی به یک جنبه سیاسی را دادن. میخواهند باز نظریات خویش را که در مورد بودجه دارند امره بالای حکومت بقبولانند. فکر میکنم تاثیرات منفی خواهد داشت و کارهای حکومت. وقت نبود که ما باید این را رد میکردیم.
این دومین بار است که طرح بودجه ملی سال 1391 از سوی ولسی جرگه رد می شود. این طرح در ماه هوت سال گذشته به شورای ملی افغانستان فرستاده شد. ایالات متحده آمریکا با معذرت گزارش ها می رسانند که از 5 روز به این سو نزدیک به 800 خانواده مهاجر افغان در شهر یزد ایران از سوی ایرانی ها اذیت و آزار می شوند. در گزارش ها گفته شده است که برای این خانواده های افغان حتی اجازه بیرون شدن از خانه هایشان داده نمی شود. شماری از وابستگان این مهاجران امروز در برابر ریاست مهاجرین ولایت فرا گرده هم آمدند و از حکومت افغانستان خواستند تا به مشکل آنها توجه کند. رحمدین ریگوال رئیس مهاجرین ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که خانواده های افغان در شهر یزد ایران آزار و اذیت می شوند، ولی تا حال 8 افغان در نتیجه خشونت ها در این شهر زخمی شدند. مقام های ایرانی تا حال در این مورد تبصره نکردند. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید با عملی شدن عملیات شبانه موانع بر سر راه امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا برطرف شدند. شهیدا محمد ابدالی معاون شورای امنیت ملی امروز به رادیو آزادی گفت امیدوار است سند همکاری های استراتژیک بین کابل و واشنگتن تا برگزاری کنفرانس شیکاگو نهایی شود.
زما په فکر اصلی خندونه چی د سند امضا په مخ کې واقع سیوه دغه دو
به فکر من با توجه به موانعی که در برابر امضای این سند واقع شده بود، امیدوارم که با امضای این دو تفاهم نامه بتوانیم روی وارد عمومی سند همکاری های استراتژیک با آسانی به توافق برسیم و این سند قبل از کنفرانس شیکاگو نهایی شود. قبل از این ادامه اجرای عملیات شبانه نیروهای ائتلاف، مانع بزرگ در برابر امضای سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا خوانده میشد. وزیر دفاع ملی افغانستان و قماندان عمومی نیروهای ناتو دیروز تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن از این پس تمامی عملیات خاص و شمول عملیات شبانه به رهبری نیروهای افغان انجام خواهد شد. ایالات متحده آمریکا یک تیم از متخصصان را به اسلام آباد فرستاده است تا با نیروهای این کشور در عملیات جستجو برای دریافت 135 تن که زیر برف کوچ شدند کمک کند. پاکستان با این تیم مشوره خواهد کرد که برای سرعت بخشیدن این عملیات به چه کمک نیاز است. مارک سترو سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد امروز به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت: ایالات متحده آمریکا آماده است هر کمکی را که در توان داشته باشد در عملیات نجات در سیاچین با پاکستان انجام دهد. در این مرحله کمک های ما با راه اندازی جستجوی منطقه توسط یک تیم نجات 8 نفری کوهنوردان به پیش می رود. برف کوچ روز شنبه یک پایگاه نظامی را در سیاچین نزدیک سرحد هند زیر برف پوشاند. بیش از 200 عسکر و افراد دیگر در منطقه سیاچین در شمال منطقه کشمیر حضور دارند. ایران تایید کرده است که دور تازه مذاکرات درباره برنامه‌های هسته‌ای این کشور در 14 ماه اپریل در استانبول برگزار خواهد شد. هدف این مذاکرات میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا حل کردن بحران با وجود آمده بالای برنامه‌های هسته‌ای جنجال برانگیز ایران است. کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه قرار است فردا از یک کمپ مهاجرین سوریه در ترکیه دیدن کند. سخنگوی کوفی انان احمد فوزی به خبرگزاری رویترز در شهر ژنو گفت آقای انان از این کمپ در ولایت هاتای روز سه شنبه دیدار خواهد کرد. مقامات ترکی گفتند در نتیجه بمباران دو کمپ مهاجرین از آن سوی مرز یعنی از خاک سوریه دو مهاجر اهل سوریه و یک ترجمان آنها زخمی شده است. به اساس گزارش دیگر یک خبرنگار لبنانی امروز در نزدیک سرحد این کشور با سوریه کشته شد. علی شعبام تصویربردار که با شبکه تلویزیونی الجدید لبنان کار میکرد هنگام فیلم برداری در منطقه شمالی وادی خالد در قلمرو سوریه با ضربه گلوله کشته شد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با واگذاری عملیات‌های خاص شاید موانع دیگری در برابر امضای سند استراتژیک با آمریکا وجود نداشته باشد. پس از این عملیات‌های شبانه از سوی نیروهای افغان انجام داده خواهد شد. وزارت مالیه افغانستان میگوید اعضای ولسی جرگه میخواهند تا از پرداخت مالیه نیز معاف شوند. شمار از علمای دینی خواستار مصالحه ملی در کشور شدند.
یک حکومت نمیتونه که عملیات بیاره تا زمانی که ملت همراه حکومت هماهنگ نشود، نزدیک نشود، همکار نشود، یقین داشته باشین که امنیت نمیاد.
در حدود 800 خانواده از 5 روز به این سو در شهر یزد ایران مورد آزار و اذیت ایرانی ها قرار دارند. خانواده های آنها امروز در ولایت فرا اعتراض کردند.
افغانی ها مقصر نیستی، بیچاره کارگر هستند، مهاجر هستند، 30 ساله که به اون شهر زندگی میکنه، تمام مدرکای از لحاظ دولت هم سالم دارد.
و در سایر گزارش ها ایران در مورد احتمال مصالحه در آستانه مذاکرات با 6 قدرت بزرگ جهان اشاره کرده. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید که با امضای تفاهم نامه در خصوص افغانی شدن عملیات شبانه بسیاری از موانع در برابر امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا دور شده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که عملیات شبانه نیروهای بین المللی در افغانستان حاکمیت ملی کشور را زیر سوال برده بود و باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم شد. معاون شورای امنیت ملی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این سند پیش از برگزاری اجلاس شیکاگو امضا شود. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که به نظر می رسد با توافق افغانستان و ایالات متحده در زمینه افغانی شدن عملیات شبانه در این کشور راه برای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان دو کشور باز شده است، اما ارزش حقوقی این روابط از مسائلی است که تا حال روی آن موافقه نشده است. شهید محمد عبدالی معاون شورای امنیتی ملی افغانستان به روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت هکنون روی موضوعات بحث میکنند که در مورد آن دو طرف به توافق دست نیافتند. و علاوه کرد که ارزش حقوقی سند همکاری های دراز مدت با آمریکا چیزی است که باید روی آن صحبت شود تا شکل یک قرارداد الزامی را به خود گیرد.
زما په فکر اصلی خندونه چی د سند امضا په مخ کې واقع سیوه ده.
با فکر من با توجه به موانعی که در برابر امضای این سند واقع شده بود، امیدواریم که با امضای این دو تفاهم نامه بتوانیم که روی موارد عمومی سند مشارکت استراتژیک به آسانی به توافق برسیم. تلاش میکنیم تا در روزهای آینده در راستای مسائلی که تا حال موافقت نشده است توافق کنیم و زمینه امضای سند مشارکت استراتژیک را پیش از کنفرانس شیکاگو مساعد بسازیم.
با آنکه مقام‌های آمریکایی میگویند روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به هر شکلی که ایجاد شود بر تعهدات ایالات متحده در قبال افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود، اما حکومت این کشور از آغاز تاکید کرده است سندی که امضا می‌شود باید الزام آور باشد. آقای عبدالی در بخش از صحبت‌هایش افغانی شدن عملیات شب هنگام را مهم توصیف کرد. وی گفت که این عملیات حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال برده بود و باعث ایجاد بی‌باوری میان مردم در این کشور شده بود.
دغه تفاهم نامه د ډیرو ترخو بحثونو رسته.
این تفاهم نامه پس از بحث های تند که با بنبست مواجه شده بودیم امضا می شود. بالاخره به این هدف رسیدیم. مردم افغانستان اطمینان داشته باشند پس از این عملیاتی که در خاک و قریه افغانستان راه اندازی می شود، در چهارچوب قوانین افغانستان اجرا خواهد شد و صرف نیروهای افغان صلاحیت تلاشی خانه ها و عملیات را خواهند داشت.
این پیشرفت‌ها در خصوص امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده می‌خواهد این سند قبل از کنفرانس شیکاگو در ماه می امضا شود. بحث‌ها میان حکومت افغانستان و آمریکا در زمینه ایجاد روابط درازمدت استراتژیک از یک سال به این سو ادامه دارد. حکومت افغانستان تا حال اسناد مشارکت استراتژیک را با برخی از کشورها از جمله فرانسه و بریتانیا امضا کرده است. با آنکه پیشرفت های اخیر مهم توصیف می شود، اما این به درستی روشن نیست که اختلافات موجود چه زمان حل خواهند شد.
از اظهارات مقامات حکومت افغانستان پس از امضای تفاهم‌نامه میان وزیر دفاع افغانستان و قماندان نیروهای بین المللی شنیدین. حکومت افغانستان گفته که با امضای این تفاهم‌نامه بسیاری از موانع در برابر امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا دور شده است. بر اساس تفاهم‌نامه جدید، بعد از این عملیات‌های شبانه توسط نیروهای افغان انجام داده می‌شود و نیروهای آمریکایی در آن فقط نقش حمایتی را خواهند داشت. این تفاهم‌نامه میان عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیروز امضا شد. آرش خماین و جزئیات بیشتر در این مورد.
با امضای تفاهم نامه جدید بین وزارت دفاع افغانستان و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در آن کشور، یکی از دشواری‌های اساسی در زمینه همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین کابل و واشنگتن حل شده، راه برای امضای قرارداد همکاری‌های درازمدت استراتژیک هموار شده است. قرارداد همکاری‌های درازمدت استراتژیک آینده نقش کمکی نیروهای آمریکایی را بعد از سال 2014 شکل خواهد داد. جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، با اظهار این که یکی از موانع اساسی در برابر امضای این قرارداد از میان برداشته شده است، میگوید:
چیزی که شرایط بود، البته این شرایط قبول شده. این عملیات شبانه بسیار ضروری بود که بعد این به افغان ها سپرده شد و البته با حمایت قوات های خارجی. این امضا شد، دیگه فکر میکنم که این موانع دیگری وجود نخواهد داشت. اگر معنی دیگری هم پیدا میشه ممکن سوء تفاهم شود، ولی اصل هدف رسیده. من فکر میکنم که پیش از جلسه شیکاگو امضا میشه.
قرارداد جدید همچنان دشواری های را حل میسازد که رئیس جمهور کرزی در زمینه عملیات های شبانه با آن مقابل بود. وزیر فشار داخلی بارها تقاضای توقف همچو عملیات ها را نموده بود. با آنکه قماندانان نیروهای ناتو همواره عملیات‌های شبانه قوای بین‌المللی را در امر مبارزه با شورشیان از اهمیت خاص برخوردار دانستند، اما اجرای همچو عملیات‌ها احساسات منفی افغان‌ها را دامن زده، با تبلیغات منفی طالبان از آن به نفع خود استفاده می‌کردند. بر اساس تفاهم‌نامه جدید، عملیات‌های شبانه به طور مشترک صورت گرفتند. نیروهای افغان می‌توانند از نیروهای آمریکایی درخواست مساعدت کرده با آنها اجازه داخل شدن به اماکن مسکونی را بدهند. این قرارداد تقریبا تمام موارد عملیات‌های شبانه را به جز از یک بخش جزئی آن که توسط نیروهای خاص آموزش یافته توسط CIA اجرا می‌شود را شامل می‌شود. دیپلماتان غربی میگویند این تفاهم نامه به هر دو کشور این امکان را میدهد گامهای بعدی را در زمینه سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بردارند. راین کراکر، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، با اینکه امضای تفاهم نامه جدید را گام مهم دانسته، میگوید کارهای زیاد باقی مانده است که باید انجام داده شوند. در زمینه تخطی از حقوق بشر در زندان ها و توقیفگاه های افغان همواره نگرانی های وجود داشته است. نیروهای بین‌المللی همواره در زمینه سپردن افرادی که در جریان عملیات‌ها دستگیر می‌شدند به جانب افغانی نگران بودند. بعد از این آنها مسئولیت نگهداری از توقیف شدگان را نخواهند داشت. به این ترتیب تفاهم‌نامه جدید در مورد عملیات‌های شبانه یکی از نگرانی‌های مهم دیگر آمریکایی‌ها را نیز حل می‌کند. نیروهای امریکایی به ترینینگ و آموزش مسائل مربوط به حقوق بشر به نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه خواهند داد. بر اساس ارقام وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان، تعداد پرسنل نیروهای امنیتی افغان 305 هزار تن بوده، قرار است در سال جاری به 352 هزار تن افزایش داده شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
جنجال ها میان وزارت مالیه افغانستان و ولسی جرگه وارد یک مرحله نو شده. مقامات وزارت مالیه میگویند که اعضای ولسی جرگه خواهش هایی دارند که برآورده ساختن آن ناممکن است. به گفته وزارت مالیه، اعضای ولسی جرگه در کنار افزایش امتیازهایشان میخواهند تا از پرداخت مالیه نیز معاف شوند. در این حال یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که ولسی جرگه از وزارت مالیه نخواست تا وکیلان را از پرداخت مالیه معاف کند. منیژه دیو در کابل این موضوع را دنبال کرده.
در حال حاضر ار عضو ولسی جرگه ماهانه 130 هزار افغانی معاش و امتیازات میگیرد، اما به گفته وزارت مالیه این وکیلان خواستند تا معاش و امتیازاتشان به بیش از 190 هزار افغانی افزایش یابد. مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که اعضای ولسی جرگه همچنان خواستند تا از پرداخت مالیه معاف شوند. به گفته آقای مستور، آنها حاضر نیستند تا به این خواست وکیلان پاسخ مثبت بدهند.
در مجموع آنها 130 هزار افغانی معاش میگیرند، اما خواست آنها این بود که معاشاتشان به 192 هزار افغانی افزایش یابد. معاشات محافظان، دستیاران و راننده هایشان باید زیاد شود و آنان از پرداخت مالیه نیز معاف شوند، اما ما نمیتوانیم این پیشنهادات آنها را در نظر بگیریم، به خاطر اینکه ما هیچ فرد را نمیتوانیم از پرداخت مالیه معاف نماییم.
وزارت مالیه افغانستان میگوید در معاشات بخش دارالانشای ولسی جرگه اندک افزایش صورت گرفته است. با گفته این وزارت، یکی از دلایل رد بودجه ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه عدم پاسخدهی مثبت به خواست وکیلان مبنی بر افزایش معاشات آنهاست. اما یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با این ادعاها موافق نیست. فرهاد عظیمی، منشی دوم ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ درخواست مبنی بر معاف شدن وکیلان از پرداخت مالیه صورت نگرفته است.
هر سال از طرف دارالانشای ولسی جرگه به اساس تورم یک پیشنهاد می شود. این پیشنهاد برای بودجه می تواند $1,000,000 هم نشود. هیچ کس به نمایندگی شورای ملی از وزارت مالیه نخواسته تا وکیلان از پرداخت مالیه معاف شوند. وکیلانی که آنجا می روند برادر خود را رئیس گمرک مقرر می کنند، پسرانشان را در یک جای دیگر مقرر می کنند که فساد کنند و رشوه بگیرند. این با ولسی جرگه هیچ ارتباطی ندارد و این موقف ولسی جرگه نیست.
انتقادها در مورد امتیاز طلبی اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال مطرح می گردد که در برخی از گزارش ها گفته شده است که تعدادی از این وکیلان در برخی موارد از مجرمان دفاع کردند. شمار دیگری از اعضای ولسی جرگه به غصب زمین های دولتی نیست متهمند. مسئله غیرحاضری تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه یکی دیگر از انتقادهایی است که از این وکیلان صورت می گیرد. برخی از موکلین اعضای ولسی جرگه می گویند نمایندگان آنها در ولسی جرگه مسئولیت هایشان را به طور لازم درک نکرده و به گفته آنها حتی امتیازاتی را که در حال حاضر وکیلان دریافت می کنند باید از آنها گرفته شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شش و 49 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برخی از علمای دین در افغانستان میگویند که برای حل مشکلات موجود در کشور به یک مصالحه ملی نیاز است. این علما امروز در یک نشست خبری در کابل روی مسئله مصالحه ملی در کشور تاکید کردند. پیش از این حکومت افغانستان از چند سال به این سو جهت تحکیم صلح در کشور تلاش میکند تا با مخالفین مسلح وارد مذاکره شود. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
با آنکه تلاش های حکومت افغانستان به هدف اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با مخالفان مسلح به نتیجه مطلوب نرسیدند، شماری از علمای دین حکومت و مخالفان مسلح را به انعطاف پذیری دعوت می کنند. این عالمان دین به روز دوشنبه در کابل تاکید کردند که منازعات فعلی در افغانستان از راه مصالحه ملی در کشور حل شده می توانند. آنها گفتند جناح‌های درگیر در کشور نباید شروطی را مطرح و استراتژی را دنبال کنند که به عوض جلوگیری از گسترش دامنه جنگ سبب افزایش ناامنی ها شود. دکتر عبدالباقی یکی از این علما در مورد چنین گفت:
دلته به حقیقی مصالحه مطرح کول پکار دی.
مطرح کردن یک مصالحه حقیقی ضرورت است. افغان ها ضرورت دارند تا در یک حکومت واحد شریک شوند. ما می خواهیم این جنگ به زودترین فرصت پایان بیابد، اما حکومت می خواهد با استفاده از نفوذی که دارد شرایطش را بالای مخالفان بقبولاند. و از سوی دیگر مخالفین می گویند که همه با ما هم نظر شوند که این هر دو طریقه نادرست و راه ختم جنگ نیستند. باید هیچ کس خواهان حکومتداری به گونه انفرادی نباشد. ما باید مانند اعضای یک خانواده با هم رفتار نماییم.
از سوی دیگر مخالفان مصالحه میگویند تا زمانی که نیروهای بین المللی در افغانستان مستقرند با حکومت این کشور به گونه مستقیم مذاکره نخواهند کرد. این مخالفان همچنان حکومت افغانستان را یک حکومت دست نشانده و فاقد مشروعیت میدانند. اما در این حال تعدادی از علمای دین مخالف اینچنین موضع گیری ها اند. به گفته آنها تامین وحدت ملی یکی از اقدامات است که میتواند باعث از بین رفتن فقر و ناامنی شود و صلح در کشور تامین گردد. عبدالجبار یکی از این علما:
تمام افراد ملت ما از خود احساس مسئولیت در برابر ایجاد امنیت، آوردن امنیت از خود احساس مسئولیت نشان بده. یک حکومت نمیتونه که امنیت بیاره. تا زمانی که ملت همراه حکومت هماهنگ نشود، نزدیک نشود، همکار نشود، یقین داشته باشین که امنیت نمیاد. ما نیاز اشد به نمی دو چیز داریم که ما فقر باید جلویش بگیریم و همچنان ناامنی و خوف و استرابی که امروز در وطن ما وجود دارد اینمی باید از بین بره.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که بر علاوه حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا نیز تلاش ها را جهت تشویق طالبان برای گفتگوهای صلح انجام داده است. در ادامه این تلاش ها قرار است یک دفتر برای طالبان در قطر گشایش یابد.
از اظهارات شماره از علمای دینی در کابل شنیدین. و گزارش آخر ما از افغانستان این که در حدود 800 خانواده از 5 روز به این سو در شهر یزد ایران مورد آزار و اذیت ایرانی ها قرار دارند. اکثر از این خانواده ها باشنده های ولایت فرا بوده که با اسناد قانونی مهاجرت از 20 سال به این سو در ایران زندگی کردند. اقارب این خانواده ها امروز در ریاست مهاجرین ولایت فرا جمع شده و از دولت خواستند تا به مشکل این خانواده ها توجه کند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش می دهد.
این 800 خانواده اسناد قانونی مهاجرت داشته و از حدود 20 سال در ایران بوده باش دارند. اقارب این خانواده ها میگویند از 5 روز به این طرف ایرانی ها بالا این خانواده های مهاجر که در منطقه مهبود یزد بوده باش دارند ظلم های زیادی نمودند. عبدالخالق یک تن از اقارب این خانواده ها که به ریاست مهاجرین فرا شاکی شده است میگوید که تا حال 8 تن از افغان ها با ضربه چاقو از سوی ایرانی ها مجروح شدند. با گفته او ایرانی ها بعد از آن علیه این خانواده ها دست به خشونت زدند که یک گروه مسلح افغان بزن دوزی در ایران بازداشت شد.
کی این افغانی با او افغانی که یک وقت یک جای تو یک شهر کاری میکنن نباید اینا به او چشم نگاه کنن. افغانی ها مقصر نیستی، بیچاره کارگر هستن، مهاجر هستن، 30 ساله که به اون شهر زندگی میکنن، تمام مدرکای از لحاظ دولت هم سالم دارد. نون بر از اینا قطع شده، بر نانوایی راهی نه، حتی به بیمارستان هم نمیذاره که اینا برید زخمی ها خود ببرم. اینا به این مشکلات ما از تمام سازمان ملل این خواهش دارم که با اونا همکاری نماید که اونا سروسی از اونجا کاشه بیرون.
رئیس مهاجرین و عبادت کنندگان ولایت فرا رحمدین ریگیوال نیز مشکل مهاجرین افغان را در شهر یزد جدی میخواند. رئیس مهاجرین فرا میگوید در زمینه معلومات و شواهد را جمع‌آوری و برای وزارت خارجه افغانستان و کمیشنری سازمان ملل متحد برای مهاجرین فرستاده است. به گفته ریگیوال اگر به این مهاجرین افغان توجه نشود عواقب آن ناگوار خواهد بود.
صد فامیل که در خانوار 4-5 نفر فامیل زندگی میکنه که جمع 4.5 میلیون فامیل تعداد میشه نفوس تحت شکنجه ایران مردم ایران. و بعد ما یک سلسله پرسان و معلومات های از اونا که گرفتیم تانستیم عرضه از اونا را مستقیم اولا با اساس تلفنی که با مقامات بلند رتبه خود ارتباط گرفتیم که مین وزارت ما هم تانسته که به امروز به وزارت خارجه بره که موضوع به وزارت خارجه به جریان بماند.
این بار اول نیست که مهاجرین افغان مورد آزار و اذیت ایرانی ها قرار می گیرد. در گذشته هم با افغان های مقیم ایران ظلم های زیاد شده و حتی عده آنها به ناحق اعدام شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پیش از آن که در هفته جاری مذاکرات میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز آن کشور از سر گرفته شود، تهران به یک نوع مصالحه در این مورد اشاره کرده است. فریدون عباسی رئیس برنامه هسته‌ای ایران میگوید تهران میتواند برای برنامه تحقیقاتی ریاکتورهایش غنی‌سازی یورانیم 20% را کاهش داده به خاطر تولید انرژی برق به غنی‌سازی یورانیم در سطح پایان ادامه بدهد. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران با غرب در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش که غنی‌سازی یورانیوم را شامل می شود در منازعه است و کشورهای غربی از تلاش‌های ایران در زمینه ساختن اسلحه اتمی نگرانی دارند. اما ایران همواره این ادعا را رد کرده، می گوید برنامه هسته‌ای آن کشور به خاطر دستیابی به منابع جدید انرژی صورت می گیرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد قرار است در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران مذاکرات بین آن کشور و قدرت‌های بزرگ جهان از سر گرفته شود. اما تهران قبل از آغاز این مذاکرات به یک نوع مصالحه اشاره کرده است. فریدون عباسی رئیس برنامه هسته‌ای ایران میگوید تهران میتواند برنامه غنی‌سازی یورانیوم 20% را کاهش داده برای تولید انرژی به غنی‌سازی یورانیوم در سطح پایین ادامه دهد. به گفته فریدون عباسی اما تهران این کار را زمان خواهد کرد که برای برنامه تحقیقاتی ریاکتورهایش به حد کافی یورانیوم غنی شده 20% در اختیار داشته باشد. سال گذشته زمانی که گفتگوها بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان متوقف شد، تهران فوراً غرب را متهم ساخت که می‌خواهد حق دسترسی آن کشور را به انرژی اتمی پایمال کند. اما اینک به نظر می‌رسد که در موقف تهران تغییر اندک آمده است. تصور می شود گفتگوها از همان نقطه آغاز شود که سال گذشته قطع شده بود. انتظار می رود هفته آینده در شهر استانبول ترکیه مذاکرات بین ایران، اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و جرمنی آغاز شود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، مقامات ایرانی از اشتراکشان در این گفتگوها اطمینان دادند. به نظر می رسد ایران تقاضای غرب را در مورد توقف برنامه غنی‌سازی یورانیوم رد کند، اما برای ارائه طرح‌های جدید نیز راه را باز نگه دارد. رئیس کمیته امنیت ملی و پالیسی خارجی پارلمان ایران علاءالدین بروجردی به روز شنبه گفته است غرب از منازعه و جنجال با ایران چیزی را به دست نخواهد آورد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، از این گفته علاءالدین بروجردی برمی آید در شرایطی که ایران با فشارهای خارجی مقابل است می خواهد موقف خود را از طریق مذاکرات روشن سازد. این فشارها تهدیدات حمله احتمالی اسرائیل، کشته شدن دانشمندان اتمی ایران، محدودیت های اقتصادی به شمول مقررات و محدودیت های شدید بر واردات تیل از ایران، افزایش انفلاسیون و سایر دشواری های اقتصادی را شامل می شود. ایران تأکید میکند که از برنامه غنی‌سازی یورانیوم دست نخواهد کشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به روز یکشنبه گفته است انرژی هسته‌ای مانند ماشین یا لوکوموتیو ریل است که دیگر صنایع را به جلو میراند. این یک راه روشن است و ما به سفر در این مسیر ادامه خواهیم داد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مهرآبادین از ولایت بغلان در پیام خود گفته که امروز دوشنبه در ولسوالی نهرین یک انفجار در نزدیک یک هتل رخ داد که در نتیجه 4 تن به شمول 2 پلیس و 2 غیر نظامی زخمی شدند. بهار از ولایت بدخشان در پیام گفته که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی یمگان بدخشان در حدود 600 رأس مواشی تلف شده و 300 جریب زمین زراعتی هم تخریب شده است. و امید از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک گفته که یک دکاندار است و برای خرید مال به کابل رفته بود، روز یکشنبه در منطقه سرسنگ پولهایش را دزدا گرفتند. از دولت خواسته تا در این منطقه یک پوسته امنیتی را ایجاد کنه و مردم پس از این دیگه اذیت نشن. و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان در برنامه های امروز ما تشکر. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را هم روی همین امواج فراموش نکنین. اوقات خوش برایتان خواهیم. در پناه زده متعال باشید.